السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري ورسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. ارګ له دواړو لوریو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې نه کوي. نن جمعه ده، د وریا حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي. په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قمندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بیډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د ولسمشر اشرف غني مطبوعاتي دفتر وایي حکومت سوله ییز مظاهرې او مدني حرکتونه د قانون له مخې د خلکو حق ګڼي، خو تاوتریخوالي به ونه زغمي. د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استول سوې خبرپاڼې کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هېواد له نافذه قوانینو ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته په یوه استول سوي ویډیویي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات
د هېواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دغو مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني کار دی. یو هیئت ټاکل سوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکېل کسان وپېژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا د ولسمشر اول مرستیال جنرال دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې بس کړي. چارواکي وروسته له هغې دغه عکس العملونه څرګندوي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته به تاوتریخوالي واوښتل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکښې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده. 15 اتیا کورنۍ چې ورغلي ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي. داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حفیظ سعید هم په دې ډله کې کونړ ته ورغلی، خو د کونړ امنیه قمندان وایي چې داسې شواهد نسته چې حفیظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي. بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قمندان وویل چې په دې وروستیو کې 15 بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یو ځای سي. په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قمندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بیډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د بدغیس د ولایتي شورا رئیس ناصر خان ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه پرون د قادس ولسوالۍ په جهان دوستان سیمه کې سوې وه. دلته له 200 څخه تر 250 پورې کسان راټول سوي وه. دوی په لاټ سپیکرونو ویناوې وکړې. ملا اختر محمد منصور یې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر په وژنه تورن کړ او د ده پر ضد یې جهاد اعلان کړ. په بدغیس کې د ملا محمد رسول په مشرۍ دا غونډه په داسل کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته وسپاري. ولسمشر غنی دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي تادامي جی یوماموتو سره پرون په کتنه کې وکړه. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د یوناما د چارواکي ته ویلي چې یوناما د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. یو ماموتو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړی دا مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. د ارګ د اعلامیې له مخې تاداميجي یو ماموتو افغان ولسمشر ته ویلي چې یوناما به د سولې پروسې په ملاتړ له فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په ها کې د پخواني یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیج د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسه کې سوې وې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیج د سربرنیسه د نیولو امر کړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل وه. د بوسنیا د سربی جمهوریت د لوړ پوړي قمندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیسه ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 11 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته خبرې کړي چې ویل کیږي د سوریې او اوکراین په باب وي. جان کیری وایي دی له پوتین سره په مسکو کې خپلې پرونۍ خبرې ګټورې بولي. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او پر مسکو د امریکا د بندیزونو راوروسته ترینګلې دي. جان کیری وایي له ولسمشر پوتین سره یې پر دې خبرې وکړې چې څنګه د اوکراین په ختیځ کې یو رښتینی اوربند ته ستنېدلی سي او دغه رنګه د هغې اوکراینی پیلوټې په اړه ورسره غږېدلی چې د سه‌شنبې په ورځ د روسیې محکمې د دوو روسي ژورنالیستانو په وژنه کې د ښکېلتیا په تور په 22 کاله بند محکومه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې له کیری سره یې یو ځای خبریالانو ته خبرې کولې وویل روسیې د دې اوکراینی پیلوټې په اړه خپل دریز جان کیری ته روښانه کړی دی. لاوروف وویل روسیه هیله منه ده چې د امریکا متحده ایالات به اوکراین وهڅوي چې د دې هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره به د مینسک تړون عملي کړي. هغه وویل روسیه به په دونیتسک او لوهانسک کې بلتون غوښتونکي وهڅوي چې ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له روسي چارواکو سره د سوریې په اړه هم غږېدلی او دواړه لوري په سوریه کې د واک د سیاسي انتقال پر هڅو سلا سوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار د تیرې می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې وو. په راپور کې ویل سوي چې د پنجشنبې د ورځې غرمه مهال د دې ښار په جنوب لویدیځه غاړه کې د لرغونو اثارو یوې سیمې ته نږدې جګړه روانه وه. د سوریې ځواکونه له 4 ورځو راهیسې د پالمیرا ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دغه ښار د نړۍ د لرغونو میراثونو یوه مشهوره سیمه ده. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د دوی جنګي الوتکو په پالمیرا کې ځینې اهداف بمباري کړي څو د سوریې د ځواکونو مرسته وکړي. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لوریو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپاره.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو او هم افغان حکومت ته زیان رسوي. د کونړ امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ ونه کړي. په بلوچستان کې یو تن د هند له استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول سوی. پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم سو. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د دې خپرونې په دویمه نیمه کې واورئ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ له دواړو لوریو غوښتي چې له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي. له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني یو باصلاحیته هیئت ټاکلی چې په شمال کې د وروستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لخپل پلاویان غوښته چې لاریونونه دی پایته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استولی خبر پانه کې که څه هم د کوم مشخص ته او تریخوالی یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پایته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر شمی رسنوی ته په استولی ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دیوی دا هیواد دا قوانینو پا چوکار کی دا سولیز و لاریونونو و احتجاجونو تر سرکول دا هر افغان حق دی، خو پا تاوتری خوالی دا دی مظاهرو بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاوتری خوالی که خکیل کسان و پیجنی و دا قانون منگول تای وسپاری
کرده و با پنجه قانون بسپاری.
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دی پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی پر سولهیز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړې چې د ده په وینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وای خار ډیر وړوکی دی. له بده مرغه د خار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېر وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوو چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لرې شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیې کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. منیر فرهاد وایي د همغه نوي کال په شپه موږ د جنبش د ګوند له دوستانو سره یو ځای او په همغږۍ دا تصویر چې د یو کس لخوا څیرل شوی و بیرته په دوو ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست عباسین بریال وایي مرکزي حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمنځ چې د اوسني حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او داسې تصور کېږي چې هلته به راتلونکی یار پسرلی او د کال سره روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د یوې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو پر ضد وجنګېږي، نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونه توانېږي.
افغاني نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي. ولسمشر غنی، عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلن وکړئ.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو دغه راز افغان حکومت ته هم زیان رسوي. د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند رئیس وایي ځینې بهرني هیوادونه اوس د افغانستان په وړاندې د دسیسو په جوړولو کار کوي، خو حکومت باید په دې اړه د دوی دسیسې شنډې کړي. تفصیل د ابراهیم صافي په راپور کې.
پخوانی جهادي قومندان او د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند مشر سید حسین انوري د سولې په اړه د افغان حکومت پر تګلارې انتقاد کوي، خو وایي که د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي طالبانو ته به بد عواقع بولري. ښاغلي انوري د هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي او طالبانو ته هم خبرداری ورکوي چې نور د پردیو د پټو او ښکاره دسیسو ښکار نه شي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خپلو لسونه مینهوالو ته د وینا پر مهال د مجاهدینو حکومت ته اشاره وکړه چې هغه مهال د پردیو د دسیسو په اساس څو ټوټې شو. سید حسین انوري وایي که چیرې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سوله ونه کړي نو د له منځه تلو انتظار دي وکړي.
که چیرې طالبان لږ افغاني احساس ولري باید د ملت غېږې ته راوګرځي. که چیرې داسې ونه کړل دغه خاوره به د موجوده حکومت وي نه د طالبانو. کیدای شي نور دښمنان به سر پورته کړي چې هغه وخت به نه حکومت او نه هم طالبان خپل ځای پیدا کړي. له دې وروسته نه باید دولت او طالبان د پردیو په واک کې واوسېږي.
د سولې په تړاو د افغان حکومت هلې ځلې په داسې حال کې له انتقادونو سره مخ شوي دي چې ټاکل شوی وه په مارچ میاشت کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې رد کړې او په خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ. سید حسین انوري د افغانستان لپاره داعش یوه نوې خطرناکه دسیسه یاده کړه او له حکومت، خلکو او طالبانو نه یې وغوښتل چې د دغې ډلې د له منځه وړلو په برخه کې سره یو شي. له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال چې په دغه ناسته کې برخه اخیستي وه وویل باید له هغه ډول خبرونه ډډه وشي چې نظام او د سولې پروسه له خطر سره مخامخوي. دوی وایي باید د سولې د خبرو اترو په برخه کې د طالبانو لخوا هیڅ شرط مطرح نشي او زیاتوي چې دغه ډله کولی شي خپل شرطونه د سولې د خبرو په دوام کې یاد کړي.
سوله یوه له هغو لومړیتوبونو څخه ده چې باید موږ ولرو. سوله د مذاکرو د پیل له لارې راتلی شي. د سولې لپاره شرطونه لازم نه دي، باید دواړه لوري سره کښېني او د مذاکرو په میز باندې شرطونه ولري.
د افغانستان د اسلامي حرکت ګوند د سولې په برخه کې رامنځته شوی ځنډ د حکومت د ناسم مدیریت زیږنده بولي. سید حسین انوري وایي ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک او هیواد له ستونزو سره مخ کړی او په دې حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي او د پردیو دسیسې شنډې کړي. خدا چې طالبان به د سولې په خبرو کې خپل اوسنی سخت دریز بیرته نرم کړي او کنه، هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ پراخ نه کړي. اجمل اند ورباندې تفصیل لري.
د کونړ د امنیتي قمندان عبدالحبیب سیدخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د داعش ډلې 150 کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوي. نوموړی وایي د ننګرهار په اچین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې.
تعداد 85 فامیل خانواده های از این شکست خورده آمدن در
خغلی سید خیل وایي دي ماتې خوړلو داعشیانو 150 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شل تن ته اوښتې. خو دا یوه شایع وه او داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپله حافظ سید دي په دې ډله کې شامل وي. حافظ سید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مهم مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړه شوې داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلي سیدخیل وویل په 3-4 نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي، دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي، خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړي ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله، خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سید خیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو، دوی هم پیژندلي، دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والي وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی. په عین حال کې په ننګرهار کې پرون چارواکو وویل چې په وروستیو کې د بېلابېلو هیوادونو څخه د ښځو په شمول تر 15 زیات بهرني وسلوال نیولي چې د دوی په وینا د داعش ډلې سره د همکارۍ لپاره افغانستان ته ورغلي. د ننګرهار والي سلیم خان کندزي د نیول شوو کسانو د هویت په اړه خبریالانو ته وویل:
تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او دغه یو تعداد کلیدل شوي دي او یا نیول شوي دي، ترهګر دي او دا چې په هر ځای کې وي ترهګر دي.
د داعش وسلوالې ډلې لسمو دی راسې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو په ځانګړې توګه د شینوارو په اچین کې فعالیت پیل کړی. که څه هم په وروستیو کې حکومتي ځواکونو دغلته ځینې سیمې له دې وسلوالې ډلې بیرته نیولې، خو لا یې هم ګڼې سیمې په واک کې دي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې مشر حافظ سعید به چې په دې وروستیو کې سرکڼو ته مخه کړې ده، وسلوال فعالیت ته پرې نږدي. روحله انوري او نور تفصیل.
د کونړ امنیتي چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت سرکانو ولسوالۍ ته د داعش یا اسلامي دولت د مشر حافظ سعید د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار دولتي مسؤلینو ویلي وو چې د یاد ولایت په اچین، هسکمین او کوټ ولسوالیو کې د اسلامي دولت ضد جنګیالي وژلي، او ټپین کړی دي او همدا تلفات د لامل شول چې دغه ډله له ننګرهار نه خپلې پخې سپکې کړي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د داعش مشر د سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته راغلی دی.
نیروی امنیتي بسیار قوي سرشان عملیات را انجام دادن که 85 فامیل از مهاجر شده به در شونکړې مربوط ولسوالۍ سرکانو آمده که در از یا آفس سعید یکی از
افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش په خلاف سخت عملیات ترسره کړل چې 15 کورنۍ له ننګرهار څخه د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته مهاجر شوې دي چې یو پکې د داعش قومندان او مشر حافظ سعید هم شامل دی. شونکړې ته راغلي او هلته اوس خپل ژوند کوي. هغه وایي په هر ځای کې چې د داعش جنګیالي ښکاره شي او وسلوال فعالیت پیل کړي نو دوی به یې د ننګرهار په څیر مقابله وکړي.
داعش د یو ولایت فعالیتای تخریبی و سیاسی و جبهه باز نکرده که تا با
داعش په دې ولایت کې تخریبی او سیاسی فعالیتونه نه دي شروع کړي او کومه جبهه یې نه ده پرانیستې. که هغوی وغواړي چې د خلکو او افغان ځواکونو خلاف حمله وکړي نو افغان ځواکونه هم د دې ځواک لري چې ورته ماتې ورکړي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو ویاند جګړن شیرناغا ازادي راډیو ته وویل دوی په ننګرهار کې د داعش په وړاندې سخته جګړه کړي. په اچین هسکمینه او کوټ ولسوالیو کې یې ورته درانه زیانونه اړولي. اوس د اسلامي دولت ډلې خپل مخه کونړ ته کړې ده.
بروی داعش ابتدا در ولایت ننګرهار توجه ظهور پیدا کړن سره ویل
د داعش ډلې لومړی په ننګرهار کې سر راپورته کړ. هلته د سختې ماتې سره مخ شول. که هغوی کونړ کې ځای په ځای شي او فعالیت شروع کړي نو افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې دوی د هوایي او ځمکنیو ګزارونو لاندې راولي او ورته د ننګرهار په څیر زیانونه واړوي. د اسلامي دولت ډله لومړی په سوریه او عراق کې پیدا شوه او تیر کال افغانستان ته هم راغلل چې مرکزونه یې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې رامنځته کړل. اوس داسې راپورونه موجود دي چې له ننګرهار څخه کونړ ته راروان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. تفصیل په دې رپورت کې
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې یو جګپوړي پلاوي په ملتیا په یو دوه ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحانی دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نوو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحانی همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان سمو د مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 24 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېده چې سعودي پر ریاست کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امور سلاحکار سرتاجدیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پاکستان او ایران دواړه به غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرونه ورکړي. مثلا پاکستان کمی توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی هغه ایران اسی کې جوړ دی، پاکستان اسی تر رقم شروعات له مخکې په ایران باندې سینکشن دی، وو سینکشن ختم دی. ظاهر دی پاکستان همیشه سعودي عرب سره هم تعلقات پاتې شوي دي. امون په دې باندې خبر دي چې د سعودي عرب او د ایران چې آپس کې اړیکات خراب دي مشخره دي او سعودي عرب دا غوښتنه کوي پاکستان چې د غی سره ودرېږي پاکستان ملک عوام دا نه غواړي چې هغه دې د دې په ګړه کې چې یو فریق سره یا بل سره ودرېږي بلکې کوشش وکړي چې مخکې سعودي عرب ته تللي او وس ایران ولا تم دا خبره وکړي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په امن طریقې باندې کول کول شي نو کې هغه کې پاکستان خپل خدمات وتا پیش کولی شي
د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو د روان کال په جنوري کې د تهران او ریاست ترمنځ د غرامست شوي کړکېچ داوري په مقصد دواړه هیوادونو ته سفر وکړ او دغه کړکېچ په سوله ییز حالت ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني مخکې په 2023 کال کې د دغه هیواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له جګپوري پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او دغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی و.
د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تابع نیولې چې وایي د هند استخباراتي ادارې افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان ملاتړ کاوه. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندای تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې رافعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې له خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره یې د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شوه چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندی افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی ایس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رایو فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډېره وخته ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي. تاسو به اکثر ثبوت غوښت نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډېر دي خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادیو شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستانه تیر ماښام په یو خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له ده څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې د منلې چې په بلوچستان او کراچۍ کې یې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم له منځه لاړ سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هندي استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کېږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندی افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل شوی دی.
د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرمشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړی دی. دی په نسل وژنه او نورو بشري جنایتونو مجرم ګڼل شوی دی. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ کراجیچ د 3000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وي. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینهو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړپوړي قمندان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیسا ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایتو دې محکمې همدارنګه کراجیچ د وژنو سختریزۍ او په زور له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سرایو د 40 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسي خلکو په بریدونو او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي وویل کراجیچ په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان په نښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبریال وایي د محکمې دې پریکړې ډېر خلک مایوسه کړي وایي چې ولې کراجیچ ته د عمري قید سزا ورنه کړل شوه. نو ډېر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکېل و د سربنیسا په ډله ییزه وژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمري بند محکوم شوي دي. کراجیچ پرده د یو لسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبریالانو ته ویلي چې دا پخوانی سربي قمندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي وو او ویلي چې کراجیچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجیچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یولس کاله له نیول کېدو په تیښته و.
وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکاڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قمندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلا سوې ډلې سره یوځای سوی او په یوه غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته وسپاري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي ستر مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته د سوریې او اوکراین په باب خبرې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار له تېرې نیمې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې و. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د روانې خپرونې په پاتې شیبو کې خپریږي. دغه بحث به د اسدالله لودین لخوا پر مخ بیول کیږي.
یو کلی زر غاگونه.
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامه په تیره برخه کې مو اوریدل چې عبدالسلام د خښتو د پټۍ څښتن ماشومان په کار کې نیولي. راځئ په دې برخه کې واورو چې عبدالله د خپل کار په هکله خپلې مور او پلار ته څه وایي.
لی ډیره ښه هوا ده، ودرېږه چې دا کړکۍ خلاصې کړم چې لږ تازه هوا راشي. محبله و محبه زویا، پس دا وخت خوب دی چې ته ویده شوې. ډوډۍ تیاره ده
مورې. پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی و، آن په کار کې خوب ورته.
ښه، ته پاڅه عبدالله زویا، لاسونه دې پاک وینځه، راشه چې ډوډۍ وخورو.
مورې له کاره چې راغلم مخه او لاس مې په صابون ومینځل. محبالله پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی دی.
ښه سمه ده، خو محب به ټوله شپه وکوي.
خیر دی، نن دواړه ډېر ستړي شو، له هلې ورځې نه مو ډېرې خښتې وهلې.
زویا نور داسې مه کوئ، دومره کار وکړئ چې لوسم پوره وي. تاسې کوچني ماشومان که دومره شماله کومه شوه؟
که محب ته ته خفه یې، دغه پاتې کار هم ما وکړ.
دا سړی څومره ظالم دی، دومره نه وایي چې دا ماشومان کله دومره کار کولی شي. ښه راځه کینه، ډوډۍ دې وخوره.
سمه ده مورې. پلان مې چېرته دی؟ ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
هغه چې د ماښام لمونځ یې وکړ، ډوډۍ مې ورته تیاره کړه، دا وایي وخوره ناروغه او ویده شو.
مورې مخکې مې زمری ولیده، د ملنګ کاکا دوکان ته یې توشي وړله.
ښه بیا یې څه وویل؟ خپل پور خو به یې نه یې غوښتی؟
نه وی نه غوښته. ما ورته وویل چې راشه ته موږ سره بټۍ کې کار وکړه، پیسې به وګټې. وای مور مې نه پرېږدي.
بس یا د زمري مور خو خپله کار کوي، د زمري د کار پیسو ته څه ضرورت لري؟
مورې هغه مالګه خو راکه.
ډېره مالګه ښه نه یې زویا، واخله. او د زمري له مور نه پوره وړم یم، څنګه به یې پوره کوم؟ بختوره ښځه ده چې کار کوي، آن ماته یې د پور لپاره پیسې درلودې.
مورې هغه بله ورځ چې ښځو درته وویل مکتب کې معلومه شه، ولې نه کېږي؟
د خولې خبرې اسانه دي. پلار دې ما پرېږدي؟
زبه مرته زاری وک موری زمری مور خو مکتب هم دی ویلای تا خو مکتب خلاص کړای
ان چهر دي شم زویا کلی کې د خلکو د خبرو لاسه څو کار کولای شي
نهین څنګه زر زر روان دی ته صبر زه غږ پرې وکړم نهیما و نهیما السلام علیکم وروره څنګه یې
وعلیکم سلام جمیله ښه یم
زه ماما خوا روان یم ځکه مې غږ در باندې وکړ
راځه ولاړ یم پوهېږم چې وظیفې ته ځې
هو غږ مې ځکه در باندې وکړ چې د اسلام پوښتنه در نه وکړم چې څنګه شو ته دې ژوند د کړاوونو له لاسه خو یو سړی هم په خوشحاله نه دی
هو ښه وای څوک د خپل د لاسه او څوک د بل د لاسه
خیر څنګه شو لورکۍ دې ښوونځي ته ځي که نه
هو کور دې ودان موږ سره لږ په عذاب شوې
نهیما زه پوهېږم چې ولې داسې وایي ته شاید د اسلام په مسله خفه اوسې
ګوره جمیله ښه به دای چې دا خبرې بس کو نو
دا یوازې زما کار نه و خیر هر څه چې کېږي د انسان په خیر وي ته دا لوګی وګوره
دا در سره منم خو فکر نه کوم چې دا بټۍ دې زموږ په خیر وي
دا خو به موږ ته د مرضونو مور شي مور
هر څه چې دي خو ماسخوتنې دا لوګی داسې راښکته شو ته به وایې چې د نغري څنګ ته ناست یې
ته وایه چې زما د سماته شو هو کور کې جامې مینځلې وې ترڅو چې اوسېدلې لالې دې رنګ بدل شوی و خو د دې لوګي مسله به څنګه شي دې ته خو فکر په کار دی
های های موږ له خپلو جنجالونو تښتو ته یې خپله ځان ته ګورې هر څه رانه پاتې ټوله ورځ سارنوالۍ ته منډې وهم زه بابا چې سر مې نه خوږېږي دا غولې پرېږدم زما یې څه
یوازې د لوګي مسله نه ده چې نږدې ورشي لوګی موګی به دې هېر شي
ولې نږدې څه خبره ده
پوهېږي دې ظالم بټۍ والا لویان نه ماشومان ډېر په کار نیولي دي
پوهېږم قانون ورسره دا نه مني چې دومره کوچنی ماشوم دې کار وکړي له اتلس کلنۍ نه مخکې په ماشوم دروند کار کول جواز نه لري
شکر خدایا چې دا جنکۍ خو لږې غلې شوې له سهاره یې په سندرو ویلو غوږونه راته وخواړه
نجونې دي غریبان یې خو بله خوشحالي نه لري همدا یو خوا او بله خوا چې یوه ښادي شي ډېرې ورته خوشحالېږي که څنګه زرمینې
شفیقه نازنینې څومره جهیز راوړی
هو ښه جهیز یې راوړی خو څه ګټه لري چې پلار یې ځان د عالم پوروړی کړ
ګل غوندې لورې ورکړه د اضافي کالیو ته نو څه اړتیا وه
تاسو دوه د لورې ښځې په کور کې سره نه وینئ چې دلته هم پسپسۍ سره کوئ
اوس مو کړی ګل پري په دې جز ورکولو مو خبرې کولې
وی شفیقې دا ټکرای دې ولې داسې تور شوی د دې بټۍ په لوګي خو به نه دي تور شوی
نه پوهېږم ټول په ناروغه کې دا بټۍ خدای دې ړنګه کړي
وی خدای دې ړنګه مه کړي زما دواړه زامن هم هلته کار ورسره کوي وی نفیسې څنګه دې پیلاورېږي چې هغه ماشومان شنو خټو او سره اور ته واستوي
ښې ورځې مې نه دي لیږلې وایي بده ورځ ورور نه لري
څه ووایم څنګه یې ووایم خورې بچې مې وکې دي
وی نفیسې نو زما استا څه فرق شو تا خو سبق هم ویلی هغه ورځې خو زرلښت هم درته وویل
ګل پري موږ هم که ډېر نه وي لږ سواد خو لرو هغه ورځ مو د انلا امتحان ورکړ یوازې شپږ کلمې مې غلطې وې
هو درې کلمې دې سمې وې او شپږ یې دې غلطې ټولې نهه کلمې وې
ښه نفیسې خپه نه شې رانه یوازې خو د دې زامن بټۍ ته نه ځي ډېر نور ماشومان هم شته خود سړي زړه ورته بدېږي خدای دې دا لوږه ورکه کړي
زما له کوره به څنګه لوږه ورکه شي د ماشومانو پلار مې ځای کې ناروغه پروت دی چې همدا واړه زامن مې کار ونه کړي بله چاره نه لرم
ولې ته خپله په څه یې ته زرلښتې ته ګوره درس یې پوره ویلی هم نه دی ګوره کورس یې جوړ کړی موږ ته درس وایي هر څوک ته خپلې وظیفې ورکوي
لکه چې د دې کلي خلک هېڅ نه پېژني دخل گل خبرم ولا کاشم کولای چ لاڑشم
اے بابا تہ تمرا پ خبرو پس گردے ات صبر از سم خط دکم بیا گورا خپل زر لختم ولا گپ شگردے ونی سم
لکه چ لسو د مزینا غواری راسم معلومه شی
اخ کوشی لو خدای ته خبر مې بلر مان نوی
کریمه لکه چې بیا یې په توره نخوته پسې لیږلي
نه پوهېږم نه نه هغه لږ دومره هم چالاکه نه راته ښکاري
یعنې ته فکر کوې چې نن به یې څرک ولګېږي دا سره بیا دروغ نه یې ویلي
نه فکر نه کوم اواز یې کله دروغ ویلي وو
ای وروره دا معتادینو ته هم سړی خفه کېږي هر یوه ته یې چې ګورې حتی د خبرو توان هم پکې نشته او یا هم ګانګس پراته دي
ته راځه بیا هغه مخه وخت سړي نه به پوښتنه وکړو
ته غلی شه اوس څوک راباندې پوه نه شي
یارو دا ستاسې مشر به کله راځي زه خو خراب یم نور بیخي ختمې یو څه شی مې په کار دي
زما من زما خرابه وه چې راځي نو څه زما سره یو غیران هم نسته چې شی ورنه واخلي
خیر زه به دې بل سړي ته وایم دا د پوډارو پاچا کله راځي ما خو نور ټول بدن سوځي تاسو ته وایم ما ته وګورئ
ته خو مان هم خراب یې زه یو تن یم تاته لکه چې څلور خرابه تاسو ته وایم حوصله وکړئ اوس به دا راځي
نن یې کوم یو راځي هغه څه نه ویږي
دا کوم د لوکو نه خو راځي یا
دغه دی د بل څنګ ته دی مشره
ښه زمونږ باندې پران زخته یا کنه اوس باغ جابر نو مې راسي نن دا غوار دی
څوک ته ویل جابر راځي یا
نم ده خلیل وار نده خب پدره ترا تا پیسه بار کری ما تا بام یو پول یخلی گور گابا ده نم یو ارز پدر تو لگی گم کنا
لکه چه کار بوش
بس ترگی والی یو بلتا مهیا کوم کار اوستو مال خلا نه تیر آغلای
سترگم زکر ورته وحلا چه تاتم یو پوڑه واخلی خانه خرابا دا با کلا را دیده کس ها
ما خپل سر خرچ کرده کنا اوست می در خواهی لیچه کلا براسی او
اوست خو چلور بجی دی
ها؟ بس ام دای وخت زه چې نو وار وخت ونی سم زه یوازې ذات نه اخلم هغې چادرې هرې ښځې ته یم اخلم ښه نه دی چې هغه نو وخت کې ودرېږي
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر په ماشومانو باندې ترون او جبري کارونه څنګه یو عمل دی آیا ستاسو ماشومان د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول درانه کارونه ترسره کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د یو کلی زرغګونه راډیوي مجلې یو سلو در سلوختمه برخه مو اوریده زه اسدالله لودین اوس د دغې ډرامې په اړه له خپلې میلمنې سره بحث کوم په دې ډرامه کې اصلي پیغام دا و چې خلک په ځانګړې توګه میندې باید خپل واړه ماشومان درنو یا شاقه کارونو ته ونه هڅوي لوستې ښځې یا باسواده ښځې باید کار وکړي څو د خپلو ماشومانو لپاره د درس آرامه فضا رامنځته کړي. په همدې اړه د بحث لپاره راسره میلمانه ده مدافع وکیل او د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړې میرمن جمیله ستانکزۍ. میرمن ستانکزۍ، بحث ته ښه راغلئ. په سر کې غواړم ستاسو نظر وپوښتم چې ماشومانو باندې شاقه یا درانه کارونه څه زیانونه لري او والدین په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري او څه سپارښتنه لري تاسو د والدینو ته؟
مننه. خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم او تاسو د دې پوښتنې په اړه باید ووایم سه د ماشومان لپاره شاقه کارونه ډېرې بدې اغېزې په ټولنه کې لري. نو په کار دي چې لوستې باندې او نالوستې باندې یعنی خپل هغه زیار وباسي او خپل ماشومان تعلیم او تربیې ته وهڅوي. دا معلومداره خبره چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، اقتصادي او امنیتی مشکلات دي او ډېرې میندې موږ پېژنو لوستې دي ولې خپله په کور کې ناستې دي او خپل ماشومان چې په ډېر کوچني سن دي هغه شاقه کارون ته استوي. موږ باید ووایو چې ماشوم څوک ده. ماشوم زموږ تاسو په قانون کې د کار په قانون کې او په د بین المللي کنوانسیون چې افغانستان هم د کوچنیانو افغانستان هم د غړی ده کوچنی هغه چاته وایي چې له اتلسه عمر کم وي.
خو په افغانستان کې اکثره ماشومان چې قانوني سن نه نوي پوره کړي یعنی اتلس کلن شوي نه وي دوی په شاقه کارونه لګیا وي. بحث ته به وروسته ادامه ورکړو. تاسو اورېدونکي هم کولی شئ د ډرامې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره شریکې کړئ. ممکن تاسو له میلمه څخه هم پوښتنې ولرئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکې ونیسئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 2 5 5. بله شمیره ده 0 9 9 40 50 40. میرمن ستانکزۍ، تاسو ویل چې شاقه کارونه ماشومان په افغانستان کې په شاقه کارونو لګیا دي او قانون نه مراتېږي. ښه ده چې خپل اورېدونکي هم واخلو. به د هغې پوښتنه قاري صاحب پښتون را سره د تلیفون په لیکه دی. قاري صاحب پښتون ته ښه راغلئ. مهرباني وکړئ.
بلې محترم اسدالله لودین صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته.
ډېره مننه قاري صاحب. تاسو په کلي کې د خپلو ماشومانو د وضعیت په اړه راته ووایئ او له میرمن ستانکزۍ نه که د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه څه پوښتنه لرئ مهرباني.
زه اول خو غواړم چې په دې باره کې زما نظر دا دی دغه په ماشومانو چې شاقه کارونه کېږي چې زوبته اقتصاد دی بعضې بعضې مجبوریګانې دي. او بله دا ده چې خپله یو اصلا که قانون ته وګورم څخه د اسلامي شریعت دا خپله د ماشوم پر ضد باندې یو خشونت دی چې موږ یې کوو کې مور کوي کې پلار کوي که اکاګان کوي د ماشومانو ماشومان چې اکاګانو ته پاتې شاقه کارونه به کوي.
بله کور آباد. قاري صاحب پښتون فکر کوم اړیکې پرې سوله. میرمن ستانکزۍ ته یو مسلې ته اشاره وکړه چې اکثره په کورونو کې د ترونو لخوا او یا هم د یعنی والدین تر ډیره پر ماشومانو شاقه کارونه نه کوي. اما موږ تاسو د دې شاهدان یو چې والدین هم کله کله له مجبوریت نه ماشومان درانه کارونو ته هڅوي. دا رقم والدین چې لوستې وي زده کړې کړې وي خصوصا میرمنو ته او میندو ته تاسو څه وایئ چې ماشومان ولې باید پرېږدي شاقه کارونه؟
مولودین صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. زموږ د میندو او د پلرونو مسؤلیت دا ده کله چې اولاد یا د ماشومان نړۍ ته راځي د دوی شرعي دینی او وجیبه ده چې دوی خپل ماشومان په ډېر یو ښه هغه د خپل اقتصادي توان په حالت وروزي. او د دوی لومړنی مسؤلیت دا ده چې هغو ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده کړي. کله چې یو ماشوم د یولسو کالو سي د لسو کالو سي او دوی بازار ته استوي یا کڅوړې پرې خرڅوي یا موټر پرې پاکوي یا نور او دوی په کورو کې ناستي دا میندې معمولا لوستو میندو ته دا لازم ده چې کله دوی لوست وکړو په خپل هغه لوست نه استفاده وکړي او خپله له کور نه ووزي او ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي چې هغو دوی خپل تعلیم و تحصیل ته ادامه ورکړي. او نالوستې میندې موږ افغانستان کې ډېر نالوستې میندې وینو چې دوی ډېر زحمت باسي ډېر کار کوي. ډیر زحمتونه باسي او خپل کوچنیان ته دا زمينه مساعده کړی دسي دوی درس وای او شاخه کارون ته راځي.
یو بل اوریدل کې به وخت عبدالجبار له کابل نه را سره د ټلیفون په کار خدای مهرباني وکړي. هلو
بل د پلمړي کرام کې زه ملما صاحب ته لمونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته هم سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ملما صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې کوم ماشومان چې اتلس کلن یعنی د کار کولو عمر پوره کړي بیا هم دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی مجبوره دي چې کارونه وکړي، مثلا هغه شاکه کارونه وي یا ډېر سخت کارونه وي، د دوی له توان څخه لوړ وي.
بله کوره بس تاسو پوښتنه فکر کوم زموږ مېلمنې واخیسته مهرباني وکړئ تاسو
مننه وروره. دا ډېر تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. دا خو افغانستان په درې لسیزې په جنگ کې واقعا زموږ غیر داسې ماشومان یعنی غیر قانونی او غیر شرعي یعنی دوی هڅول کېږي شاقه کارونو ته، او دا لکه مخکې زموږ یو ورور ویلې دا یو نوع خشونت ده، دا نه په شریعت کې شته زموږ تاسې او نه په خپلو قوانینو کې.
د دې ورور پوښتنه دا وه چې دولت ورته د کار زمینه نه برابروي کله چې دوی قانوني سند هم پوره کوي.
په مجموع کې دولت هیڅ چاته هیڅ خدمت نه ده کړی، دولت په خپل ځان ته په خپلو مسایلو اخته ده او داسې ډېر غټ مسایلو ته توجه نه لري. دا سر اساس بیا یو د کوچنیان لپاره خو هیڅ کار نه ده کړی او دا لازم ده چې خپل کورنۍ کار
هم په دې برخه کې ژمنې وکړي او کورنۍ هم خپل ماشومان لپاره زمينه برابره کړي. بل ورور بل هلمند څخه واخلو. عبدالهادي ورور له هلمند څخه را سره د ټلیفون په کار کړی مهرباني وکړي.
یعنی د ماشومان باندې شاکه کارونه یا درنو کارونه کول په دې عقل باندې البته یو نظر مې دا دی چې په دې عمر کې چې ماشومان ډېر کمزوري وي او د بدن او جسمي کمزوري وي، نو چېرې په داسې وخت کې یو ماشوم باندې دا شاکه او درانه کارونه وشي نو کېدای شي د بدني حالت یې ضعیفه شي او په آینده کې که د ځوانۍ مرحلې ته وشي ژوند دی بیا کوي کېدلی نه شي د حاضر
وخت کوره. بس تاسو نظر مو واورید مېرمن جلیلې. تاسو مخکې ویلې چې لوست او نالوست میندې مسؤلیت لري، پلرونه مسؤلیت لري چې خپل کار وکړي او ماشومانو ته د تعلیم فضا برابره کړي.
بله
ځینې لوست مېرمنې زموږ او ستاسو په ټولنه کې ستا چې دولسمې لوست کولی سي چې یو چیرته معلمه سي، اما ټولنه او دغه راز کورنۍ دا اجازه نه ورکوي چې کار وکړي. څه فکر کوئ داسې میندو ته او داسې ټولنې ته څه پیغام لري تاسو؟
دا ډېر دقیق موضوع ده، دا ډېره سمه خبره ده. څه ډېرې لوستې میندې لرو، څه لسانسه هم دي په کور کې ناستې دي او دولسم هم ویلې په کور کې ناستې. دا زموږ تاسې د اجتماع هغه ډېر خراب شرایط، اول امنیتي شرایط دي، دوم اخلاقي جنبه ده. څه ښځې معمولا نارینه دا فکر کوي که ښځې دي باندې کار وکړي نو دوی ته جسمی او فیزیکی زیانونه یعنی ضرر ورسیږي، او دا معلومه خبره ده، دا ډیر معلومه خبره ده. خزی په شعباتو کې په مکتبو کې په اتا په سرک په لارو کې زورور کېږي.
تاسو وایئ چې اوس قوانین ورته لرو
چاپیریال مساعد نه دی، نو هغه او بل از موږ د ټولنه د نارینه سالاری ده. نارینه نه غواړي یعنی ټولنه مساعده نه ده، او ډېر وخت بیا نارینه هم دومره هغه د دانش هغه د تعلیم سطح لوړه نه ده او دوی دغه برداشت نه لري. هغه کوچنیان کار ته استي ولې خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي.
ټولنه خو د افغانانو د عام خلکو په لاس کې ده. آیا عام خلک نشي کولی چې ټولنه بدله کړي؟ بالاخره د خلکو اسمان دی ته اماده کړي چې تاسو ښځې مه زوروئ، همدا ښځې ستاسو میندې دي، ستاسو خویندې دي.
بله دا خو د ټولنې وظیفه ده، او دا د خلکو زور د خدای زور ده. کله که خلک وغواړي، کله که ټولنه وغواړي، خپل له کورنۍ نه شروع کیږي، له کورنۍ نه دغه اصلاح شروع شي په ټولنه کې خامخا یو بدلون راتلی.
بله کور آباد. نعمت الله له خوست را سره دی. نعمت الله وروره مهرباني وکړئ په خوست کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څه نظر لري؟
الو
بله نعمت الله تاسو غواړئ مهرباني وکړئ په خوست کې د ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. هلته هم شاقه کارونه کوي ماشومان؟
او دلته هم کوي شکه کرونا وړو هلکانو باندې کوي، مطلب نشته پاتراپو کې بازار نه خوان
بله رادیو غږ ملک ټیټ کې ستاسو نظر مو واورید. ډیره مننه نعمت الله ورور هم راته وویل چې په خوست کې هم شاقه کارونه کوي ماشومان. میرمن ستانکزی، افغان حکومت تر اوسه اگر چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په خپلو ستونزو لګیا دی، اما د کار او ټولنیزو چارو وزارت بعضې کارونه کړي دي، د ماشومانو لپاره روزنتونونه یې جوړ کړي دي، دا راز نور مدني بنسټونه دغه راز مرستندوی ټولنې جوړې کړي. مسؤلیت یې څومره ادا کړی د ماشومانو د ساتنې په برخه کې؟
ډېر ښه موضوع ده لودین صاحب. موږ ډېر ښه قوانین لرو، ډېر ښه قوانین لرو، ولې د تطبیق ساحه یې ډېره کمه ده او ډېر فیصدي یې کمه ده چې دا تطبیق صحیح. د بېلګې په توګه یو سلو شلمه ماده د کار د قانون، یو سلو یوویشتمه او یو سلو دوویشتمه ماده کې د کوچنیانو د شاقه کارونه، اجباري کارونه او هغه کارونه چې د شپې لخوا دي دا منع سوي دي، ځکه کله او دا د ټولنیزو چارو او د شهدا او معلولین چارو وزارت او صحت عامې وزارت دا منلې ده سره دا د ماشومانو په صحت او په روحي او په جسمي او فزیکي حالت ډېر بد اثر لري. کار کړی تر یوې اندازې، ولې دا هیڅ د منلو وړ نه ده. زموږ تاسې د ټولنې 50% نه زیات لا تلس چیټ ماشومان دي، او دغه لا تلس نه چیټ دا ټول په شاقه او درنو کارونو اخته دي. دا خپل د مسؤلیت د دولت ده، ولې دولت خپل مسؤلیت په هیڅ ساحه کې خصوصا په دې ساحه کې نه ده.
کور آباد سید ولی له کندهار را سره د ټلیفون په کرښه دی. سید ولی وروره، مهرباني وکړئ لن نظر ور ته وایي.
خبره ده لکه ماشومان باید مکتب ته ولېږي، درس ته ولېږي، سبقونه ته ولېږي، او ماشومان باید درانه کارونه ونه کړي.
بله، نو کندهار کې څنګه دی؟ کندهار کې څومره ماشومان لپاره د تعلیم فضا برابر ده او څومره ماشومان هلته په درنو کارونو باندې لګیا دي؟
ماشومان په لکه مثال چې د ولایتونو څوک راغلی غریب خلک کنه، هغه ماشومان نه مکتب کې دي او نه مکتب کې دلته پرېږدي د نورو ولایتونو چې راغلي دي. او چې هغه خپل د دې کندهار دی
بله. کور آباد، ډېره مننه د ورور نظر مو هم واورېده. تاسو مهرباني وکړئ څه ویل لرئ؟
دغه ورور خو ډېره سمه خبره وکړه. زه په خپله په قندار کې ما وظیفه اجرا کړې او د قندار ماشومان ډېر تر ډېر اندازې په شاقه کارونه اخته دي، ځکه چې هغه یو ډېره سنتي ټولنه ده او ښځو ته خو قطعا اجازه نشته چې د کور نه د باندې کار وکړي، او ټول فشار په هغه ماشومانو ده. هغه ماشومان چې پلرونه نه لري او هغه ماشومان چې پلرونه مریض دی، او یا معمولا دا ټولنه په دا درې لسیزو کې اکثرا خلک په معتادین سول او د غوډو اولاد نه تعلیم لري نه تحصیل او په شاقه کارونه اخته دي. موږ ډېر ښه قوانین لرو، او افغانستان د بین المللي کنوانسیون د کار هم غړی ده، او دا کنوانسیون په 1999 کال کې د کوچنیانو د شاقه کارونو په باره کې ډېر
بحث مخ په ختمېدو ده، ډېر کم وخت پاتې ده. یو نظر غواړم ستاسو واخلم، که چیرې موږ دې موضوع ته لږ ژور فکر وکړو، تر ډېره مجبوریت دې ته سړی آماده کوي چې ماشوم شاقه کار ته آماده کړي. ملي سوداګر هم دلته مسؤلیت لري، تنه والدین به نه مقصره وي، ځکه چې اکثره ماشومان چې دي مور نه لري یا پلار نه لري یا میندې یا پلرونه وژل شوي دي. په دې جګړو کې ملي سوداګر او د ټولنې نور شتمن خلک هم مسؤلیت لري. دوی ته تاسو څه وایئ چې د ماشومان د ساتنې لپاره په هغه حداقل په خپل کلي کې څه وکړي؟
دغه ملي سوداګر ته وایي، هغه نور کسان چې ډېر توان لري معمولا دا غوښتنه ځینې لرو چې دغه اطفالو ته داسې یو مرسته ونه کړي چې موقتي مرسته یې لکه د کار او ټولنیزو چارو څخه کوي، یا کالي ورکوي یا بوټان ورکه یاد نه، اساسی مرسته بنیادی مرسته هغه ده چې دوی په یو مکتب کې شامل کړي، دوی ته یو مکتب جوړ کړي، دوی په یو ټولنه کې خپل شخصیت جوړ سي. فرزند د کوچنیان ډیر آسیب پذیر دي، او دغه آسیب پذیری باید داسې یو ټولنه کې داسې مدني ټولنه داسې یو همکاري وکړي چې دغه کورنیان حساسې کړي د کوچنیانو د شاقه کارو په باورد کې چې په هغو کار ونه کړي او ملي سوداګر او نور هغه کسان او خصوصا حکومت دې ته متوجه سي، دولت دې ته متوجه سي چې دغه سازمانونه جوړ کړي چې د کوچنیانو ته مرسته وکړي. دا مرسته نه چې دوی ته کالي ورکړي، د مقعد ډوډۍ ورکړي، د یو میاشتې دوی ته بنیادي کار وکړي، د تعلیم او د تربیې په خاطر. او هغه کورنیان
سوداګرو دا مسؤلیت ادا کړی.
ما په خپله نه دي لیدلی او فکر نه کوم چې دوی ادا کړی. زه فکر کوم چې د حکومت د لوړ پوری چارې لکه څه پیګم بعضې موضوعاتو کې چې دوی فرضاً ځي میلو ته ځي، دوبۍ ته ځي، کرکټ میلو ته ځي او ډېر مصارف
کوي.
دغه مصارف د کوچنیانو باندې
چارواکي او سوداګر باید ماشومان لپاره هم د مصارف یو برخه ځانګړي کړي، تر څو د افغان ټولنې ماشومان هم په د نور ټولنو په څیر اسانه او هوسا ژوند وکړي. کورم آباد مدافع وکیل او د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې غړي میرمن جمیله ستانکزی. اوریدونکو زموږ بحث همدلته پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ ازادي ریډیو ډاټ کام باندې زموږ خپرونې واورئ. 9 بجې شوې، بل خپرونه درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي. سرور صاحب مهرباني.
لودین صاحب تشکر از شما و از مهمانتان. ساعت 7